نا azadiradio.com کې مو ګوري همدارنګه تاسو کولی شئ هر چیرې چې زموږ خبرونه البته په افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي واوري د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 مخبريږي د افغانستان د خزو شبکې ل 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د خزو سوله او امنیت ته کتنه ترنوان لاندې د خزو د وضعیت په اړه یو تحلیلي ریپورت خپور کړ د دې شبکې چارواکو ویلي په دې موده کې په سیاسي فرهنګي او اقتصادي برخو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې خو یو لړخندونه هم شته چې په دولتي ادارو کې د خزو د کار کولو مخه نیسي خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري
په تیرو 14 کلونو کې په دولتي ارګانونو کې یو شمیر خزې په کارونو ګمارل شوي خو د حکومت ژمنو ته په کتو سره دغه ګمارنې کافي نه دي دا خبرې د دغه شبکې مسؤلینو د سه شمې په ورځ د دې شبکې لخوا په 14 کلونو کې په دولتي ادارو کې د خزو د دندو او د دوی د ستونزو په اړه د یو تحلیلي راپور د خپرولو پر مهال وکړي د افغانستان د خزو د شبکې مشر حسینه صافی وویل چې هدف دا د خلک وپوهیږي چې د دولت زینو کلیدی ارګانونو د خزو مشارکت ته کوم کارونه کړي او د دوی د وضعیت د خوالی لپاره څه ژمنې لري
کوشش کردیم که تمام اسناد موثقی را که ما درباره پروسه
دیو بل هڅه کوو هغه ټول کار اسناد چې د سولې د پروسې او خزو او امنیت په اړه ترتیب شوی دا مو ټول تحلیل کړل هدف مدا دی چې غواړو نن یې له تاسې سره شریک کړو
شریک مې کړی
د یاد شبکې د راپور لمخې اوس مهال په افغان حکومت کې څلور وزیرانې نه مرستیالې وزیرانې او څلور سفیرانې دي همدارنګه 9 د ولسی جرګې 22 د مشرانو جرګې او 296 د ولایتي شوراګانو غړي دي او یوه ښځه د والی په توګه کار کوي د دې شبکې غړو وویل په وروستیو کلونو کې د ښځو ظرفیتونه له هره پلوه پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې مشارکت ته یې زیاته پاملرنه وکړي په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي برخې مرستیالې عادله راز وویل چې افغانستان د نړۍ 90 هیواد دی چې د ښځو د توانمندۍ په اړه یې د ملګرو ملتو د امنیت د شورا 1325 پریکړه لیک منلی او پلي کېدو ته یې تیر کال جمهور رئیس اشرف غنی د عمل ملي پلان لاسلیک کړ میرمن راز وویل د بهرنیو چارو وزارت هڅې کوي چې د دغه پلان عملي کېدل وڅاري
پر تطبیق ازی وزارت خارجه هم پلان تطبیقی و هم پلان نظارتی ترتیب کرده
دی موبیل د دې پلان د پلی کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت هم تطبیقی او هم نظارتی پلان ترتیب کړي هر وزارت ته ځانګړي مسؤلیتونه ورکړل شوي او د حکومت د رهبرۍ په کچه د 1325 پلان پلي کولو ته د ملاتړ یو ځانګړی پلان موجود دی د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او په دولتي ارګانونو کې ښځو ته د کار کولو په مقصد پلانونه ترتیب او د دولت ټولو ارګانونو او په تیر امنیتي ادارو ته یې استولی دي سربیره پر دې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي وویل اوس مهال په دغې شورا کې 9 کار کوي او ټاکل شوې ده چې د دې شورا ولایتي دفترونه هم فعال او 133 ښځې پکې وګمارل شي د دفاع وزارت د جاندر د برخې مسؤول عبدالحکیم رحیمی وویل اوس مهال په دغه وزارت کې 1415 ښځې پر دندو بوختې دي چې 391 افسران دي د وویل هڅې کېږي چې په راتلونکي کې دغه شمېره لوړه شي
هغه معیار چې دفاع وزارت ته ټاکل شوی و د ځینو ستونزو له امله پوره نه شو د دې وزارت د 1,95,000 پرسونل 10% ښځې دي حال دا چې اوس مهال دغه فیصدي یو ته رسېدلې ده
د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزی وویل اوس مهال په دغه وزارت کې 3,000 ښځې کار کوي او هڅې کېږي چې دغه شمېره ډېر ژر 15,000 ته ورسېږي د افغانستان د ښځو شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو وویل چې ښځې اوس مهال په دولتي ارګانونو کې له تعصب ځورونو او جنسي تاوتریخوالي سره مخ کیږي او همدغه لامل دی چې ښځې نه حاضرېږي چې په دولتي ارګانونو کې کار وکړي دوی تاکید وکړ چې د دولتي ارګانونو مسؤلین د ښځو ته د کار کولو مناسب چاپیریال برابر کړي
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی سعودي عربستان ته تللی. په منځني ختیځ کې د امریکا د ځواکونو قمندان جنرال جوزف اوټل په داسې حال کې سعودي عربستان ته تللی چې نړیوالې ټولنې په یمن کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکی له ملالۍ بشیر نواوري ورپسې کور کلی او د ګوړیا چار پروګرامونه خبرېږي.
په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د مرکزی قومندې قومندان جوزف ووتل په یو ناڅاپه سفر سعودي عربستان ته تللی او هلته د دفاع د وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان په ګډون له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلی دي. سعودي عربستان ته د جنرال جوزف ووتل سفر په داسې حال کې دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي کمپاین له کبله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړې وه. د تیر کال په مارچ میاشت کې د ایران په ملاتړ پر یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباریو د نړیوالو اعتراضونو راوپارول او سپینه ماڼۍ اړه سوه چې اعلان وکړي د امریکا استخبارات او لوجستیکي ملاتړ به بیا ارزیابي کیږي. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې واشنگټن په دې اړه ډیر محتاطانه چلند کړی چې له خپل پخواني متحد سعودي عربستان سره اړیکې ترنګلې نه کړي. جنرال ووتل هغو خبریالانو ته چې له ده سره یې سفر کاوه ویلي چې دی غواړي د سعودي عربستان اندېښنې واوري. د ویلي هغه لومړی څه چې موږ غواړو وای کړو دا دی چې دوی څه راته وایي. دا مهمه ده چې په خپلو اړیکو کې باور وساتو. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې شهزاده محمد او ووتل پر دفاعي همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې جګړې په اړه خبرې کړې دي. د اکتوبر په اتمه په یمن کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د جنازې پر مراسمو په بمبارۍ کې 140 کسان وژل شول چې ډېری یې ملکي وګړي وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د دغه پیښې له کبله پر سعودي عربستان او متحده هیواد امریکا یې سخت انتقادونه وسول. د دغو انتقادو په عکس العمل کې د امریکا د امنیت شورا ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره ملاتړ چې له مخکې لا ډېر کم سوی و اوس تر ارزیابي لاندې دی.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه می اومنی. آیا کله مو کوم ملکیت ګرو کړی او یا هم د ګرویو په معاملو کې جنجال لیدلی؟
دا ګروی کور چې سړی ته ورکې 15,000 افغانۍ ځنې واخیستل. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی سړی ته وویل چې دا کور خزما دی چې کله مسله حوزې ته ورسېده.
کچا هم غریبی په افغانی او نورو ټولنو کې ځانګړي اصول لري، خو په ځینو ځایونو کې اصول ته نه پاملرنه او یا لیک به احتیاطي ډېر لوی ستونزې راولاړولی شي. موږ نننې کور کلی خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړې ده. ملتیا مو وکړي. قدرمنو دوستانو، د ملکیتونو ګروی لسلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې مرواج ده، خو په بیلابیلو وختونو کې ګروی هم بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. په افغاني ټولنه کې د ګروی نه هدف دا دی چې یو کس خپل ځمکه یا کور د یو اندازه پیسو په بدل کې بل شخص ته ورکوي، تر هغه چې د کور یا ځمکې څښتن بیرته پیسې لومړي شخص ته نوي سپارلي، له ځمکې یا کور نه یې د پیسو څښتن استفاده کوي. د کابل اوسیدونکی رحیم الله وایي چې کچری څوک ګروی کور یز مکانیسی نو ضرور ده چې مسول مرجع له موضوع خبر کړي.
خبر دی چې دولت په جریان کې په دې خاطر باندې چې آینده کې کوم هغه مشکلات چې متوجه کیږي دولت کې په ثبت اسناد برا واسي په اساس د اسناد او ثبوت باندې هیڅ مشکل به منځ نه راځي. کچری دا سه مثلا دوه شخص معاملې هغه کې دولت په جریان کې نه راهنمای معاملات په جریان کې نه او نور دولتي ارګانونه په جریان کې نه په اساس قانون مقررات د مسله صورتونه نیسی، نو طبعا د طبي خبره ده چې مشکل من سره زی موږ تاسو زخت ډیر اړیدل دي چې خلکو په دې باره کې تخپل ځان نه لاس ور کړی دي. کشمکش محکمه سرګردانی مصرف
نموړی وای چې ډیر کله داسې پیښ شوی چې یو چا پردای کور په ګروی ور کړی او بیا ورسته جنجال را پیدا کړی. د کندهار اوسنکی نظام دی عیني کیسې شاید دی او وایي چې د ملکیتونو د ګروی یا خرڅلاو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي.
په ډیرو وختو کې موږ لیدلې دي چې ګروی کور خلکو ته ډیر تاوان رسولی دی، لکه څنګه چې موږ گاونډیانو څو وخت مخکې دی یو ځای ته په میلمتوب تللی و. دلته یو راهنمای معمولات و چې دی یو سړی راغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه دا پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا رهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15,000 افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما دا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دوا یعنی پر کړی دی، پر پردي کور باندې دعوا کړې ده.
نظام وایي چې که څه هم ګروي د یو شمېر کسانو لپاره اسانه کار دی، خو که چېرې جعلکاران ونه پېژندل شي ښایي یا پردی کور خرڅ کړي او یا هم د ګروۍ پر اسنادو نوي اسناد جوړ کړي. همدې ته ورته کیسه د کابل اوسېدونکی ملیار هم کوي.
کابل په کرڅخي سیمه کې یو کور و چې په ګرایو ورکړی و، نو د دې صاحب د هېواد بهر وتلی و. د دې کور دلته په ګرا و، کله چې صاحب خرج کې و د دې کور همسایه همدغه کور لپاره یو جلي اسناد جوړ کړی و، یعنی د کور د خپل په نامه کړی و. نو دا د اصلي صاحب خبر نه و. نو کله څو کاله بعد چې دا راغی کابل ته راغی او خپل د ځای احوال لپاره لاړو، نو لیدلې چې جعلي اسناد دی وکتل. نو کله چې وکتل چې د جعلي اسناد دی، نو بیا وروسته دغله د هغه باندې ټپه شوې او د شلولۍ ټپه شوې او دنوره، نو بیا د خپل مبس کې جوړ لرنغلل. نو همدا و چې بیا دولت په طریقه د کور خپل همدغه حساب ته یې ورکړل.
دی وایي که چیرې هر کار د اصولو او قوانینو له مخې په رسمي بڼه ترسره شي نو په راتلونکي کې کومه ستونزه نه پیښیږي، خو ډېر ځله لیدل شوي چې د یو شمېر اشخاصو لخوا په انفرادي ډول پرېکړه کیږي بیا وروسته ستونزې راولړیږي. د کابل اوسېدونکی رسول جان، وفی الله او حاجی عصمت الله وایي چې کوشش باید وشي چې کور یا ځمکه په ګروي ور نه کړل شي، دا ځکه چې پایلې منفي دي.
وزید نه په صنعت باندې مونږ سر خلاصوی ده، نه په سړی باندې مې اعتبار شته ده، نه سړی پیژنو. ټول چلو پر یو ده، بس یو سړی جیګ سي نماینده ځان ته ونیسي هغه ته پیسې ورکړي چې زه د پښتوانه کوم ته مسخه دعوی کړم.
اصلي مالک ورک ده، یو نفر رجیګ سي قواله جوړیږي په پیسو، اگر چې په خلکو نمرې کې یا اندسې په جیرو باندې خرڅږي هغه چې سړی لاړ شي هغه بل اصلي مالک خبر شي چې راسي یا خارج کې وي. هغه چې راسي وایي د مازمکه هغه روزانه ولسوالۍ د ولایت د شاروالۍ د ګرد ګرځي پسي.
د تا کور دی لما سره دی، ما په بل چا باندې خرڅ کړی دی. ته راستې لما سره دعوه کوي، جنجال کوي، وایي د ما کور خوست که زه ورته هم زم قواله لرم تم قواله لري. ډېر جنجالونه مخته راغلي، دا ښه کار نه دی. له خدایه دې وغواړي، د خلکو مال ته دې سترګې نه پټوي.
څلوېښت کلن اسلم خان به یو شمېر لارښوونې لري او خپلې هغه تجربې وایي د کومو له مخې چې ځمکه یا کور اخیستل یا پلورل کیږي.